پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې د ایمانو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخواني افغان ډیپلوماتان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه درلودل. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعده مشر ایمان الزواهری د وژلو اعلان کړی دی. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدل القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړي توګه د حقاني شبکې اړیکه په ګوته کوي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو حکومت وایي چې پرون په کابل کې تر لس ساعته جګړې وروسته د داعش یا اسلامي دولت د خراسان څانګې څلور غړي وژل شوي او یو بلې نیول شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه برید کې دوه طالب پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نن په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ فاینل لوبه روانه ده. همدا شیبه د سپین غر پړانګانو ټیم شپاړسم اوور لوبوي او تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې کړې دي. په ولاړو لوبغاړو کې عثمان غنی 9 منډې کړې په 250 بالونو او نجیب الله زدرانو سره دی چې په لسو بالونو یې 40 نمرې اخیستې دي. د سپین غر په وړاندې د بوست لوبډله لوبیږي. دا په فاینل لوبو کې د سپین غر دریم حضور دی او د بوست اولنی حضور دی. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې شکریه بارکزه وایي په افغانستان کې د ایمانو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
د امریکا خارجه وزارت پیام واضح و او طبي خبر ده ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسوي.
د هماورې چې په افغانستان کې د یو شمېر پخواني امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو دې بندیزونه ولګول شي، دا وروسته له هغه چې په کابل کې ایمان الزواهری د امریکا په ډرون بریدونو کې ووژل شو. د اوکراین ولسمشر وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. دا وروسته تر هغه چې د جرمني پخواني صدراعظم ویلي روسیا غواړي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. او په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوي، خو بڼوال وایي سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو حاصلات کم دي. ازادي راډیو ته غوښتنه را بشو. اول مطلب ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي په افغانستان کې د ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړې شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا هم وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نږدې یو کال په پوره کېدو دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ځینو هیوادونو چارواکو وخت په وخت افغانستان ته سفرونه کړي. دغه شان طالب چارواکو هم ځینو هیوادو ته سفرونه کړي او په بېلابېلو بهرنیو کنفرانس څوک یې ګډون کړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تازه ویلي و چې د نړۍ له هیوادو سره د دوی تعامل ښه شوی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته فکر کوم چې نړۍ به نور په طالبانو هیڅ ډول اعتماد ونه کړي. اغلی کډوخیل وایي د نړیوالو غوښتنه له طالبانو دا وه چې له ترهګرو ډلو سره باید خپلې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې په خبره د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل کېږي. د نوموړي په خبره ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړې پړې شي.
زما په اند باندې اوس طالبان نشي کولی په هیڅ شکل دا توجیه کړي که دوی وایي چې موږ نه خبر نو بیا دا چا راوستو. په دې کې شک نشته چې دا به د ټول د پاکستان کار وي. پاکستان همدغه توطیا وکړه، اسرایل خپل مقلت څخه راوویسته، ځکه چې د داسې یو مشهوره څیرې چې د امریکا غوندې یو مملکت دغه پسې ګرځي، دغه راوستل افغانستان ته بدون د ایسای له همکاري څخه نه کیږي. اما طالبانو ولې دغه خطر قبول کړ؟ ولې په افغانستان کې خصوصا په شیرپور کې هغه ته ځای ورکړ؟
د نوموړي په خبره طالبان اوس په هیڅ ډول نشي کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې طالب چارواکو په وار وار دا خبره کړې وه چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لري. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی هم ورته خبره کوي. خو ښاغلی بارکزی وایي ځینې سیاسون او ډیپلوماتان هڅه کوي دا وښيي چې طالبانو په دغه برید کې مرسته کړې څو د هغه هیواد اړیکې د طالبانو له حکومت سره خرابې نه شي. خو په خبره په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پیغام څرګند و.
که څه هم په امریکا کې ځینې سیاسیون یا ډیپلوماتان غواړي چې داسې وښيي چې په دغه حمله کې طالبانو مرسته ډېره کړې ده تر هغو چې امریکا روابط د طالبانو سره ټینګلی نه شي، خو زه فکر کوم د امریکا خارجه وزارت پیغام واضح و او طبي خبر ده په ډیپلوماتیک برخه کې په نورو باندې هم تاوان رسي.
خو اغلی بارکزی د دغو سیاسیونو او پخوانیو ډیپلوماتانو په اړه جزئیات ورنه کړل. اغلی کړوخیل او بارکزی دواړه په دیان دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې په مشر برید د پاکستان له همکاري پرته نشي کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر رد کړي چې ګوندې په دې برید کې د پاکستان له هوایي حریمه استفاده شوې وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبره پرون جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت هم وایي چې دا پیښه به طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو په تعاملاتو ژور منفي اغیز وکړي.
دا پیښه به د نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو، د دوی سره په ټولو تعاملاتو او د دوی د حکومت احتمالي رسمیت پیژندنې باندې ژور منفي اغیز ولري. ګڼ شمېر هیوادونو که څه هم د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلو، خو ترمنځ یو څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې وه. دوی سره ناستې کېدلې، دوی په مختلفو غونډو کې ګډون کوو. طالبان اوس مهال تر ډېره دغه باور له لاسه ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبه په ورځ ناوخته مخکې له دې چې د امریکا جمهور رئیس دا اعلان وکړي چې دوی په کابل کې د القاعده شبکې مشر له منځه وړی، یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي وو په تاشکان کنفرانس کې ډېر شمېر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیونی وینا کې ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې ایمانوئل زواهری د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په دفي برید کې وژل شوی دی. د طالبان حکومت د امریکا د برید غندلی او له نړیوالو اصولو او د دوه له تړون څخه یې ښکاره سرغړونه بللې ده. خو په دغه برید کې د ایمانوئل زواهری وژل کېدل تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړي دي.
د ایمانو زوایری د وژنې په ارتباط او دا چې څه پایلې به ولري، خصوصا د ډیپلوماتیکو مسایلو په ارتباط باندې د افغان پخوانیو ډیپلوماتانو څرګندونو په اساس مو دغه رپورټ واورېده. اوس به ورشو یوې تازه مسلې ته. د طالبانو یو سیاسي مسؤول په دوحه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره هم د دوی لخوا نومول شوی، د ایمانو زواهری د وژل کېدو په ارتباط باندې ځینې تازه څرګندونې کړي چې جزئیات به همداسې بل نوریاس نوري نواورو. مهرباني.
بلې سمزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو د هغې ادعا په اړه چې دوی په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې، په دې اړه څېړنه کوي. دا خبره البته د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازولۍ لپاره ټاکل شوی یا ګمارل شوی استازي سهیل شاهین کړی ده. سهیل شاهین ویلی دی چې د دغه ادعا پر طالب چارواکي د طالبانو مشرتابه معلومات نه لري او نه هم په دې اړه چې په دغه برید کې ایمن الزواهری وژل شوی وي کره شواهد موجود نه دي. خو دوی په دې اړه پلټنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا ایمن الزواهری په دغه برید کې وژل شوی دی که نه دی وژل شوی. البته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه جګپوړې چارواکی په دغه برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه نظر څرګندوي. تر دا وروستیو څو ورځو پورې د طالبانو چارواکو یوازې دغه برید غندلی و. البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او نور په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې وه. تر اوسه چپ خلو خو رویټرز خبري اژانس ته وروستیو کې ویلي چې له درې ورځو راهیسې د طالبانو مشران په دې اړه غونډې کوي، بحثونه کوي چې د دغه برید په وړاندې دوی څه ډول عکس العمل ښکاره کوي او که ښکاره کوي یې هم مناسبه لاره به څه وي. البته دا هغه د طالبانو وروستی دریځ دی چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه څرګندوي. ایمن الزواهری هم لکه څنګه چې په خبرونو په راپورونو کې هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، د تېرې یکشنبې په سهار په کابل کې په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې په هغه کور کې په بالکن کې یا برنده کې ووژل شو. ویل کېږي دغه کور د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سر الدین حقانی د یوې نږدې ملګری و.
مننه کوم نوریاس نوریو د سویل شاهین د څرګندونو په استناد موږ ته جزئیات راکړه. هغه چې د طالبانو سیاسي چارواکی دی او په دوحه کې د دوی د دفتر سرپرستی هم کوي، تازه ویلي دي چې دوی د ایمان الزواهری د وژل کېدو په ارتباط د امریکایي چارواکو ادعاوې څېړي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي وو چې په دې ارتباط به د طالبانو دریځ ترلاسه کړي او بیا به یې رسنیو سره شریکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د ایمان الزواهری د وژنې په ارتباط مسایلو کې تمکیږو. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پخوانیو سفیرانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو باندې بندیزونه ولګوي. دا ډله سفیران وایي په کابل کې د زواهری وژل کېدل له القاعده ډلې سره د طالبانو په ځانګړې توګه د حقاني شبکې اړیکې په ګوته کوي او طالب مشرانو د خپل حکومتولۍ له پیله تر دې دمه پر افغان ښځو د بېلابېلو بندیزو په لګولو هغوی له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د امریکا لوري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وزلو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو پر طالبانو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د دې سفیرانو په ډله کې شپږ کسان جیمز کنګهام، ریان کراکر، هوګو لورنیس، مایکل مکنلی، رونالد ای نیومن او ارل انټونی وین شامل دي. د بیان په خبرولو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې خپل هغه پریکړه لغوه کړي کومه چې طالبانو یې له مخې کولای سول په تیر نږدې یو کال کې بهرني سفرونه وکړي. دا بیان چې د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی پکې راغلی، د جولای په 1 د کابل په یو خوندي کور کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل له طالبانو په ځانګړې توګه له حقاني شبکې سره د دې ډلې دوامداره نږدې اړیکې په ګوته کوي. د طالبانو مشرانو هم په پرله پسې توګه په ښځو او نجونو باندې د نړۍ تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي. د ښځو د زده کړو په بندولو، د سفر د محدودولو، د هغوی د جامو په اړه حکم کولو او د هغوی د حرکت د محدودولو له لارې د ښځو د غایبولو پخوانیو دودونو ته ستنه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په 2019 کال کې د طالبانو جګپوړو استازو ته د سولې خبرو اترو لپاره د سفر اجازه ورکړه او دوه میاشتې مخکې خپل د پریکړه بیا تمدید کړه چې له مخې طالب مشران وخت نا وخت بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کوي او په بیلابیلو کانفرنسونو کې ګډون کړای دی. هغه څه چې د پخوانیو امریکایي سفیرانو د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو هڅې ګڼلې دي، خو یوازې پر دوو طالب چارواکو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید باندې د سفر بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جولای په 20 نیټه د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو لیک لیږلی. د دغې شورا له امنیت شورا نه یې غوښتي وو چې په طالب مشرانو د 1978 پریکړه لیک له مخې د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار سره غوښتي وو چې باید دا ډاډ ورکړي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. دغه لیک د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب ملاندوس او سناتور جونی ارنسټ لیکلی و. ټاکل سوی د روانې اګست میاشتې په نیمایي کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې پریکړې ته بیا کتنه وکړي، خو دغو سفیرانو یې د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو اندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د غټالي امریکایي سفیرانو داسې مهال دا غوښتنه کړې چې دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د جولای په 1 نیټه د دوی له لوري د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل سو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
وربښو د اوکرين مسلې ته د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي هیوادونو یو شمېر پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. ولودیمیر زيلنسکي دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر چې په دې وروستیو کې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي ویلي چې روسیې غوښتل د خبرو له لارې دغه جګړه هواره کړي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر وویل چې روسیې غوښتل چې د خبرو له لارې جګړې ته د حل لار ومومي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل دا د کرکې وړ خبره ده چې د اروپایي مهمو هیوادونو پخواني مشران د روسیې لپاره کار کوي. زيلنسکي تېره شپه ناوخته په وینا کې وویل روسیه په اوس وخت کې مختلف استازي فعالوي او هغوی دنده لري چې داسې طرحې مطرح کړي چې ګواکې د ده په وینا د روسیې تر روسي دولت د خبرو غوښتونکی دی. ګرهارد شرودر چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ملګری دی ویلي چې د تېره اونۍ په موسکو کې له پوتین سره وکتل. زيلنسکي وویل د کرکې وړ خبره دا ده چې د سترو هیوادونو پخواني مشران له هغو اروپایي ارزښتونو سره د روسیې لپاره کار کوي چې د هیواد د همدغو ارزښتونو په وړاندې جګړه پیل کړې ده. زيلنسکي زیاته کړه که روسیه په رښتیا غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي نو د اوکراین جنوب ته احتیاطي یا ذخیروي ځواکونه نه استوي او نور د اوکراین په خاوره کې د بېګناه خلکو پر وژلو ډله ییز قبرونه نه جوړوي. د جرمني پخوانی صدر اعظم ګرهارد شرودر له وړاندې د انرژي د بحران په اړه چې پر اوکراین موسکو د یرغل له امله راپورته شوی اندېښنه څرګنده کړې او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي وو چې په دې اړه چې نوموړی وضعیت څه ډول ارزوي، آیا د نارت سټریم 2 لیکه به فعال شي او که نه وضاحت ورکړي. د جرمني رسنیو دغه راز د شرودر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراین، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره شوی تړون لومړنۍ بریا ده او کېدای شي په جی ډول یو اوربند ته لار هواره کړي، خو اوکراین سمدستي دغه څرګندونې رد کړي. د جرمني پخواني صدر اعظم ګرهارد شرودر او د جرمني د اوسني حکومت چارواکو تر اوسه د اوکراین د ولسمشر زيلنسکي دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. کرملن له پوتین سره د شرودر د کتنې په اړه ویلي چې شرودر اروپا ته د ګازو د لیکت په وړاندې د وروستیو خنډونو په اړه چې موسکو یې ګرم بلل شوی خبرې وکړي. موسکو ویلي چې په نلیکه کې د ګازو لیک ځکه درول شوی چې یو توربین یې ترمیم ته اړتیا درلوده، خو جرمني ویلي چې چمتو دي توربین ورواستوي خو روسانو تر اوسه د هغې د استولو لپاره لازم اسناد نه دي ورلېږلي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې شرودر له پوتین څخه وغوښتل چې وضعیت روښانه کړي او د دغه روان وضعیت په اړه خپل دریځ واضح کړي. د پیسکوف په خبره پوتین شرودر ته وویل چې د نارت سټریم 2 نلیکه فعالېدو ته چمتو ده. هغه همدارز وویل چې اروپا ته د ګازو لیک په ورځ کې له 168 میلیون متر مکعب څخه شاوخوا 10 میلیون متر مکعب ته رالویدلی، ځکه دی چې پولنډ یې مال یورپ پر پایپ لاین بندیز لګولی او اوکراین هم له خپلې خاورې د ګازو یوه نلیکه بنده کړې ده.
و سم ده اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غټی خونی پلاوی کراچي ته په خپل سفر کې تیر ورځ په دغه خار کې لمیشتو افغان سوداګرو سره لیدلی. د خونی پیوی خبرپاڼه کې ویلي د دې پلاوی مشر چې د یاد خونی مشر خان جان علي کوزي کوي په کراچي کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د دوی په وړاندې د پروتستونو د حل په مخه ناسته کړي. د خبرپاڼې په حواله مخکې افغان سوداګرو د پاکستان نړیوال بندر، کراچۍ بندر او جنوبي آسیا بندرونو کې خپل ستونزې له تللي پلاوي سره شریک کړې وي او د حل غوښتنه ترې کړې وه. د دوی په خبره په دغو بندرونو کې لوړې تعرفې، د باروړونکو موټر زیات درول او همدارز یو شمېر هغه تخنیکي چارې چې په بندرونو کې ترسره کیږي د دوی لپاره زیاتې ستونزې جوړې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته ورمو ورستللی او خاید سوداګری جوړی کو د پرختیا په مخاله پاکستانی چارواکو سره هم وګوري. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د کانال ریاست اړوند مالداری فارم د ورځې تر 500 لیټر زیات شدي تولیدوي. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په یاد فارم کې 280 سروي موجود دي چې پکې غواګانې، خوسکیان، غویان او وزې شامل دي. د دې وزارت په خبره له 280 څارویو څخه یو 50 غواګانې په ورځنی ډول هر ورځ 500 لیټره تازه شودي کوي چې دغه چاره د لبنیاتو تولید په دغه ولایت کې ښه کړی. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه فارم کې بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي چې د هغې له ډلې د حیواني سرې د تولید تر څنګ د دوی د تغذیې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نو دی وړاندې په ختیځو ولایتونو کې د ګرمې هوا او وچکالۍ لامل د څارویو د لمنځه تک اندېښنې مطرح شوې وي او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو واسرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 45 کوله، یو ایرو 290 افغاني 23 کوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 290 کوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 کوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 23 کوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 430 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستم. لمړی بل فريدي سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې څرغلی.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلې دي بي پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیا سفارت څخه په کم وطن کې. ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 3 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغه ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټول نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لوی بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه توده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزور چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلې دي دا برید په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به د شپږیزي پاړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. نن د شپږیزي فاینل لوبه ده د سپین غر پلانګانو او د بوست ډیفندرز یا بوست ساتونکو ټیم سره مخ شوي دي. د سپین غر پلانګانو ټیم خپل لوبه وکړه، یعنی بیټنګ تر سره کړ، 138 منډي وکړلې. عثمان غنی 90 او نجیب الله زدران 45 چټکی منډي پکې کړې دي. څلور لوبغاړي اوټ شوي دي. په دې ترتیب د بوست د ساتونکو لوبډلې لپاره 109 منډي هدف ټاکل شوی دی. دا په شپږیزي فاینل یا پای لوبو کې د سپین غر پلانګانو دریم حضور دی، یعنی په اتو پړاوونو کې درې واره فاینل ته لار پیدا کړې ده او د بوست لپاره اولنی وار دی چې د شپږیزي فاینل ته لار پیدا کوي. شپږیزه 2 لوبې تر سره شوې چې په پای کې دغه دوه ټیمونه فاینل ته راووتل.
په شپږیزه کې په اتو ټیمونو چوکاټونو کې د افغانستان مهمې او مشهورې کرکټي څېرې او د نړۍ ځینې لوبغاړي لاغېړلې د پاکستان ځینې کرکټران راغلي وو او لوبې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د انګورو د اصلاتو ټولول پیل شوی خو بڼوال وایي سکال د وچکالۍ له امله د انګورو اصلات کم دي او تر پخوا به یې ګټه لږه وي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سکال د تیر کال په پرتله د انګورو په اصلاتو کې 8% کموالی راغلی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلي او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندېښمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهار جړی پنجوایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامان معروف او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډېرو اوسېدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمېر ولسوالیو کې باغونه د دهلې د ډم څخه د ترلاسه کېدونکو اوبو څخه اوبېږي خو د کمو اورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وه.
هغه وچکالي چې د موږ ته یې غټ تاوان په دې کې دی چې اوبه نشته. اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه هم پر درې ودرېد، درې پر دوه
ودرېدلې.
اکثره برمې وچېږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې چې د مخه چپېږي کار مو یو رقم سره ټولېږي. ټولی کړو موږ حاصلات راځي خو نه هم ګران دي. هر شی ګران دي. څه شی ارزانه دي؟ چېر په سو دي؟ چېر په 250 روپۍ دي؟ دا بره چېرې پر رسولی سو؟ ډېر تاثیر پر حاصلات باندې.
حاصلات هم ډېر کم دي. د اوبو د خواسه ډېر ډېر مسوځلي دي. اوبه ګټه کې نشته. نه جوړېږي نور مصرف یاره نه پاتېږي. ګر سړی کې که درته وایم سږ کال دا 10 لکه روپیه 15 لکه موږ په دایندارو پر برمو تللي یم. تللي هغه کوټ خو پرېږده چې بیخي مو ډېر وکړي. د وایم 15 شپږ واره فاشېږي. هېڅ حاصلات نه هېڅ چای نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس مولوي محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 50 هکتاره ځمکه 250 ټنه د انګورو حاصل ترلاسه سي چې د تیر کال په پرتله 8% کموالی شي.
سږ کال د انګورو کښت دي هغه تقریبا په پروش کال 8% حاصل کم دي. سږ کال خو وچکالۍ ده. باغونه د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اوبه ډېرې کمې دي. سږ کال تقریبا 2,15,216 ټنه د انګورو کښت شوی دي او 8% در نورو کلو کم دي.
انار، انګور او انځر د کندهار مشهوره میوې دي چې تر ډېره بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او د باغ لرونکو او کروندګرو یوازنۍ د ګټې وټې سرچینه ده.
ستاسو له پیغامونو
ایمن زواهری د وزیر نوروسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړیتواره ډېر نرم دي. ډېر سخت دریزې پکې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن زوهري له منځه تللی. یعنې دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.
السلام علیکم. نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا برید موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپېڅلي خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا برید د هماغه داعش پشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکړ او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا دی چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړی یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی، نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه دی چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت دی جوړ کې او د القاعده او داعشان سره د خپلې اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان له هغې ډلې شکریا بارکزی او شینکی کډوخیل وایي په افغانستان کې د ایمنو زواهری تر وژل کېدو وروسته ممکن اوس د نړۍ د هیوادونو اړیکې له طالبانو سره خړپړ شي. دغه پخوانی افغان ډیپلوماټان دا وایي چې ممکن د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفرونو بندیزونه ولګول شي. ایمنو زواهری د جولای په 1 د امریکا د ډرون الوتکو په برید کې په کابل کې ووژل شو. طالبانو دا برید غندلی خو د زواهری د وژل کېدو په ارتباط لا چوپه خوله دي. په افغانستان کې د یو شمیر پخوانی امریکایي سفیرانو ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو پر سفرونو دي بندیزونه ولګوي. د امریکایي سفیرانو د یو بیان په خپرولو سره وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې امریکا تازه په افغانستان کې د القاعدې مشر وژلی دی. په کابل کې پرون شاوخوا 10 ساعت د طالبانو او د طالبانو په خبره د داعش د بریدګرو ترمنځ جګړه روانه وه. جګړه په کارتی سخي سیمه کې وه چې د طالبانو په خبره د 4 بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په دې برید کې د طالبانو 2 غړي هم وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. او نن د کرکټ د شپږیزې شلاوریزو تجارتي سیالیو فاینل لوبه د سپین غر پلانګان او د بوست ساتونکو سره مخ شوي. د سپین غر پلانګانو لومړی بیټنګ وکړ. بوست 109 منډې ټارګټ وټاکه. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس به ورشو نور بس دی پروګرام ته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بس دی خپریږي. زه ملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د بشری حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا دی ځکه په دې غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیښنه لري او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقوقو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ځانګړي استاذ زیاته کړي چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. د مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړې وچې د هغوی استاذ ولی بکوي او غشتنی بېمنی خو داسې مهال چې د حکومت ولی ادعا هم کوي طالبان پر هر کچل افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی د خبرې نه دی منلي او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستره غونډه هم جوړ کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړ کړل چې دغه عالمان پکښ راټول سوي وو او دوی هلته پریکړه وکړه. خو په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شوزو طبق څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ شینکی کډوخیل او د جمهوریت غشتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبري کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړي مېلمنی د ټلیفون للارې وصل سوی دی دواړو تر شرغلاست وایم. کړو خیل صاحب لومړی پښتنه بل تاسو وکم درینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلې د چدل طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دې پکښې ګډون ونه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو له کرینا اميري چې ده نه ګډون آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملی جانې تاسو ته او د پروګرام محترم مېلمنه ته او نورو ګډونوالو ته. باید ووایم چې په اعتراضي ډول باندې د یوې معتبرې استاذې رینا اميري نه ګډون د دې ښویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي او دنیا ورباندې معترضه ده، او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول، دا په خپل ځای چې دا موضوع ډېره مهمه والینه ده، او په دې شکل باندې دی وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هو همدارنګ دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کېږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگرانه شي او دا موضوع باید ډېره جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګ دوی هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام صاحب، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. تاسو ولیدل چې د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې هم شذو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې دا وې چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی، او په دې اړه باندې خبرې وسوې چې په دغه غونډه کې شذو ته بلنه نه ورکول سوې، دوی ته اجازه نه ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ستاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري؟ کوم مثبت ځواب به دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې له دې چې تاسو جواب درکړم، تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنه مېلمنه ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیه غونډې یا اعتراضیه عملونه د خپل هغه پیغام مختصر سوال شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هېوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم خپلو خبرو کې مهرباني وکړله د اعتراضي مثلا مې یاده کړله، نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او د ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده، هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپله د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارم کړې دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیه په غونډه کې اشتراک ونه کړه او د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم لړۍ متوجه کېږي او هم په خپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه د داسه اساسه غونډه کې درسته ده په داخله د افغانستان کې د دې ډېره د تفاوت یې اما کبرنالي چې ساته کوم غونډه یو چې په کې د خدو حضور نه وی یا د خدو نمائندگان اشتراک ونه لیدي، دا بیا هیڅ څه د من لوړ نه تاسو فکر کوم دا د حکومت هم د سخت یو تهدید هم کېدلای شي چې د په مدرسه په جندلو کې مشکلات منځرسي او د نورو دیپلوماتیک روابطو کې د دې غټ مشکل نه منځته تللی شي. سل په سل کې دا اعتراضي غونډې د اعتراضي عملونو نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا بزرته زره ده کومه نتیجه نه ورکوي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعا مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب کړو خل صاحب طالبانو تل ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د شوزو په غډون حقونه خوندې کړې دي او پر ځای دي حقونه که څه هم په دې ورستوي کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته خبرګون نه دي شودلې او موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شودلې مخکې ویلی دی چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړې دي ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هر ناخوالې چې په افغانستان کې واقع کېږي هغه تا هر جرم چې واقع کېږي هر جنایت چې واقع کېږي دغه وقوع څخه انکار کوي وایي چې دا خبره درسته نه ده د هیڅ پیښې دی مسؤلیت نه اخلي تاسو وګورئ چې د دوی د حکومت نه لسې پنځلسم د اګست نه تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې لس میاشتې شولې که څومره شولې دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له اووم نه تر دولسمه پورې نه دي پرانستلې دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي نجونه حق د تعلیم نه لري په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوي چې ګویا تخنیکي ستونزې دي که دا تخنیکي ستونزې نه شي رفع کولی په دې معنا چې ته نور ظرفیت نه لري چې رفع یې کړي بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر هغه د بنیادي حق دی او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ هر ورځ وعدی ورکوئ په هیڅ سرپرست وزیر چې په هر ولسوالۍ کې زه دومره مدرسې جوړوم بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والا مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته داسې رقم حکومتداري ده نجونه مېرمنې د کار نه د منع کړلې هغه مېرمنې چې د کور سرپرستې دي نن سرپرست په کور کې ناشته کمایي نه لري د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي ایا تاسو د کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت تاسې حکومت چارواکو تاسې مسؤلیت نه لري په کورنۍ باندې څه تېرېږي تاسې مسؤلیت نه لري په نوم د شریعت تګ راتګ دې محدود کړه محرم دې ورته اتمی کړه دې محدودول دې حق حقوق تر خپل لاندې نه شو په نوم د حجاب د نقاب او مخ مجبور دې کړه دا د دې حقونو نقصول نه و د نقاب په کوم جهت اسلام کې راغلی دي د ښځو په حق کې مطلق د ښځو د حقونو تر خپل لاندې دي او دوی باید نور له داسې ادعا کول نه باید ډډه وکړي چې دوی پیږي چې دوی نقصوي خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوه شي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فرار کوي یو دلیل دی د مېرمنو محدودیت کول دي او د نجونو ښوونځي تړل دي خپله دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم په دې معنی سره 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي افغانستان څومره نفوس لري
بهرام صاحب تاسو واوریدل چې کړو خیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري نو چې پیسې نستولې باید د شوزو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي تاسو څه خبره د نیټ پرایس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی د خبرو په اړه باندې یو پښتنه وکم چې د ویل وای طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همدارز افغانانو ته ژمنه کړې و چې د دوی استازولی بکوي او د افغانانو غشتنی بمني چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای شي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه
د دې تمنونه واقعا ډېر اساس ټکی تاسو اشاره درلودل دا چې د پاو د ډاکټرات په وخت کې د ژمنې کړې او د نن طالبان خپل ژمنې ته پابند پاتې نه شو او هغه ژمنې په ځای نه کړلې زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې هغه بیا تاخره خړې چې هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع
ګناري وایلی چې دا مذاکراتو کې باید جدي حملرنه وشي او دلته باید جدي حضور ده واقعي ده ما افغانستان د خلکو حضور باید وي. اما متاسفانه هغه مذاکرات په شکل نه و خیش خوري وات کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان و هغوی د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوای کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپله استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او دغو مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درسته ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو، دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای. چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړې، هغه خبرې چې نن نیمګړې دي، نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترینه برخه یې ښځې جوړې وي، بس ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی، باید دی خپله حل کړه. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاس ډېر اسانه دي، دو خبرونه دی وخت فقط کړه. اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي، تصمیم یې هغه سیاسي ډلې چې دي، هغه سیاسي چې دي، د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي، هر چېرې په هر کونج دنیا کې چې دي، داخل د افغانستان کې دي، که په بیرون کې دي، دی خپل غږونه جګته دي. نن زیاتره توجه چې اوس بیرته هغو ټکي ته ورسي چې د په مذاکراتو کې په دودو تکیو باندې دی تعهد کړی دی، او نن دا تظاهرات چې پورته کېږي بیرته د مخه اړېږي خپلو هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات موږ په منځ کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول، دا یو غټه لاسته راوړنه ده. همدغو فعالینو ده چې دغو فعالینو ورته ورکړل که نه، نور خو د امریکا دا تعهد وه چې باید حکومت باید طالب ته کلاس ورکړه ده چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دای مخې ته چې دای مخې ته په خپل مخې کې خو د دې تعهد فقط د دې دواړو په کټ کې اساسي او بنیادي تعهد دا نه و چې د افغانستان د خاورې نه و د امریکا په متحدینو عمل نه کی. امریکا ته به دې فرق خوږی نه جوړي. نور امریکایانو دوی ته فکر نه وکړي چې دلته بشر پروت دی، دلته د هغو بشر حقوق تخیل کی، دلته ښځې سره کم کی، دلته هغه کل لرنډې تخیل کی، ماشومان یتیمان تخیل کی. کله چې اوس غوغا پورته شوله په دو باندې چې ټوله نړۍ متوجه شوله چې امریکا یوره په ظرف د اته څلوېښتو ساعتو کمتر نه دی راغی، طالب یې د بینه یوړ او حکومت یې تغییر ورکړ، شل کاله یې په یوه اساسو بنیاد باندې کار وکړ، په دولسو ساعتو کې یا په درېو ساعتو کې ټول بیرته په بل مخه. دا هغه څه دي چې ټوله ملامتي په خپله د امریکایانو ده، او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړه، امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده، په ټوله نړۍ کې به خپله ناکامي په خپلو سترګو وویني. نو د هغو په خاطر دا که اوس عادت دو نشته دی چې احمد یا محمود یې دی ته ورپنځل کړه، دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې، یعنې د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي، مجبور او مکلف دي چې دی بیرته موږ خپلو پروتوکولو ته مخه کړه، او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دي عملي کړي بیرته د سره غور پې وکړه، او دوی هغه خپل تعهدات د خپلو کامیابیو په خاطر باندې نه د نور څه په خاطر، د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولونه دی کامیابه کړه. نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی، لی تاسو فکر وکړئ د وخت ډېر ارزښت لري، ډېر ارزښت لري. څوک چې د سب په وخت د دقیق وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کېږي. تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي، یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي. پس دا د یو مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي، او د معرف نه یو مملکت، د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یو قدرت ته رسي، یو جوړښت ته رسي، یو پیشرفت یو ترقي ته رسي. نن هغه خښته نن ته اوبو لاندې ده، هغه څوک نشي پورته کولی. نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای، د یو کال به د افغانستان ګلاله نجونې په کور باندې نه کېناستې. دوه کاله د نجونو ضایع شول، نه تنها د نجونو، د افغانستان د خلکو که بنیاد دوه کاله ضایع کړه. پس دوی مکلف دي، مجبور دي دواړه طرفه چې کینسه او د خپل مشکل په خپل کې حل کا دا کومن موږ په بیرون کې پرتی مېرمن یو ته هر ورځ موږ کانفرنسونه لرو ک غږ کړو چې قدرته یو به د موږ د لاسترونه نیو چې موږ د اقل وخت بل چې بیرون د افغانستان غږ پر کانفرنسونه د ملل متحد او د نور رو عملو کې سمو دایر کو او د خپل غږ جک کو اما د غږ چې دا دومره چې باید پیام به ورسي اما دومره چې تاثیر گزاره وي چې بیخي هغه اساس و بنیاد د مذاکره چې د دې په تاسې څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دو مشکل ته د پای ټکی کېږي.
مننه بهرام صاحب. کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل. دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته ور اوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي. که تاسو د راپورونه اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا هم ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي. ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای سي له طالبانو سره؟
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکانو ترمنځ امضا شوې ده نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسجد په غاړه واخلي ځکه به ملي ټولنه تمویلي وو چې طالبان افغاني طالبان نه دي. هغوی کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همېشمنه کړی وای چې د بشر د حقونو مسله د ښځو حقونو مسله دا ټول باید مطلق رعایت کوي. سیاسي قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یاو دا نوې حکومت د امارات په نوم نه بلکې کې د شری اسلامي حکومت په نوم باندې حکومت جوړ کی. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې و چې بین الافغاني مذاکرات ته بغاله کړي او یا بین الافغاني مذاکرات لارې باندې دا مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته رسیدي. دا پروسه مکمل نه شوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړل او له دې مسؤلیت څخه سر وغړول چې معلومدار اوس په دې باندې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعهد چې کړو مغه پوره کړي او دا مشکل ته دی د یو د پای ټاکن کیدی. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداری دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونو باندې شپې کړي او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دي هغه هم خوشاله نه دي ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلق یا هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام پتانګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ بسلا آرام و ساتی او خوشحال و ساتی او قانع و ساتی. دوم داسه به مللی طولنه خوصان امریکا چه پده طول مذاکرات و دیدی پریتا که خرافا رول اولو با و زمینه او تبارا براکلا دیگل هزه مسلیت لدی و غیر رنه هر مملکت یو خو دیدی خپل اغا داخلی دنده و مسئلیت دوم ده بای مللی مسئلیتونه دی چه باید دوی باید ادا که او ده مسئلیت پوره که. افغانستان که پده شکل بانده پاتی سی نه تنها چه تاوان باید افغانستان تورسی گی بلکه منطقه او دیگه مشکلات و لیستون زونه یا لدغو گواخونه با نلی یو زلبیا و گواخه ولسی. نو د افغانستان پر خودل او د رقم خودسری او د رقم علوی د بشر د حقوقو نقصول د دې توان او د دې هغه پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګرانه ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق لري چې دا رقم نقص دې ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پیسې او د بملي ټولنې یو ممبر یو د وګړي پیسې ته باید جوابګو یو اوسي کې او د خپل مسؤلیت یې خپل خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانه ده درسته نه ده. مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید تخپل مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې د نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب، که تاسو د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړې په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اورېدلې وي، پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوې چې په دې غونډه کې خبرې کړې وې. ده ویلې دي چې په غرب کې ښځه رایه لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د ښځو دی او په بیولوژیکي لحاظ ښځې ډېرې پیدا کېږي. ده ویلې دي چې په لویدیځو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نسي کولای چې ښځې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنا چې ښځه فکر وکړي چې په افغانستان کې د ښځو سره ښه نه کیږي، د دې د علم مخه نیول کیږي، نو هیڅوک شایي په غرب کې جرأت ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې له دې د نجونو د ښوونځیو له مسئلې څخه د اسامه بن لادن موضوع مه جوړوي چې ستاسې امارت ته خطر سي او د ښځو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې وه، د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په کور دننه د ښځو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو ښځې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي؟
یقینا خبرې چې په غټه غونډه کې فرقزان صاحب وکړلې واقعا چې ډېرې په ځای خبرې وې، هغه خو بلوک شک نشته دی او راغللو په دو باندې چې طبعا په یوه هېواد کې د نیمه بدنۍ هغه فلج پاتې کېږي، هغه هېڅ خپل هدف ته نشي رسېدلی. او طبعا مخکېمې دومره قدرمنه مېلمنې په دوه مسله باندې ډېر ښه اشاره درلودله، که چېرې دا د دو ته توجه نه کېږي او دا جدي پاملرنه نه ورته کېږي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هېوادونو ته، د منطقې هېوادونو ته هم کېدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هېواد ته پاملرنه ده او دا باید یقینا چې ډېرې جدي ورته توجه شي او باید هم چې هغه غونډې چې کېږي که په داخل د افغانستان کې دي، که بیرون د افغانستان کې دي، هم مثبت پکې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده د مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې داسې نظر چې دوی په قدرت ویلي داسې نظر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غږ جدي وي، په بیرون کې غږ جدي وي. دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس او بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو په سل په سله کې باید ورسول شي چې څو دا مسله زر تر زره بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر تر زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټوله نړۍ کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو. او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق و، ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. ما هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول او نن په امریکا کې چې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه تلو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هغه اداره چې په امریکا کې فعالي دي، پاسونه د ښځو نو ډېر بار لاس دی او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونه شي، دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا ډېر مشکلات مخته راوړي.
ډېره مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you.